امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
درانو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا شنایم نن د دوشنبه ورځ د سمبولې د میاشتې شپږمه د سپتمبر له پنځمې سره برابر ده. دا وخت په واشنگتن کې د سهار لس نیمې او په افغانستان کې د ماښام اووه بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خبرونې پیلې. په روانه خبرونه کې د خبرونو لنډیز بشپړ خبرونه سیمایز او نړیوال رپورټونه اوري. لمړی په مو کې د مهمو خبرونو سرته کوته.
د افغانستان دفاع وزارت سره نږدې په برید کې څلیر وشتنه وجل سیوی یو نیمه کسان ورته پیان سیوی دي. په سوریه کې په بیرابیلو چاودنو او ځانمرګ بریدونو کې درو څلوېش کسان وجل سیوی دي او نړۍ د شمالي کوریا لخوا د درو بالستیکی میزایلونو وشتل غندلې دي.
درنو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونو هم درته وار په وار خبرو. د کندوز چارواکي وایي چې نن ساره د یو لړ عملیاتو په پایله کې دغه ولایت د قلعزال ولسوالي طالبانو ته له درنو تلفاتو وراړولو وروسته نیولې ده. په چین کې د جشل هیوادونو د غونډې په څنګ کې نن یو ځل بیا په سوریه کې د جګړې د ختمولو په اړه د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرې اترې نتیجې ته ونه رسېدې. د پاکستان هر ورځ په سلګونو تنه افغانان بیرته وطن ته په کډه روان دي. د دوی ستونزې څه دي؟ دا مرکه هم وروسته درته خبرو، خو اوس تر حسیب الکوزی د دې سات پوره خبرونه وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت سره نشتې بریدونه سوي دي. حداقل څلیبش کس پکښې وژل سوي دي او یو نوي کس نور ټپیان دي. د سیمې څخه زموږ خبریال اکرام شینواری هم د اوس د تلیفون پر کښه دي او نور جزئیات به د شینواری صاحب څخه واخلو. شینواری صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
بلې، لکه تاسو ویل تر اوسه پورې خو د تلفاتو شمېر همدغومره دی چې څلیبش کس وژل شوي دي او یو نوي پورې ټپیان شوي دي او د کابل روغتون ته وړل شوي دي. البته په ټولنیزو رسنیو کې داسې رپورټونه هم ورکړل شوي دي چې په دغه برید کې د ځینې لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم وژل شوي دي، چې هغوی په دې لړ کې د جمهوري اسد د ګارد د جمهوري د حفاظت د ادارې یو مامور د وژلو او همداشان د کابل د ملي امنیت د ریاست، البته د کابل د ملي امنیت د ریاست د یو چارواکي وژل هم یادونه کوي. البته په رسمي ډول باندې په دې باب باندې تر اوسه سندي ویل شوي، خو د رحمت الله نبیل په ګډون د ملي امنیت پخواني رئیس په ګډون ځینو کسانو په خپل ټویټر او فیسبوک باندې دا رپورټونه خپاره کړي دي.
مننه اکرام صاحب، نور جزئیات به پراتونکو خبرونو کې ستاسو نه واخلو. د افغانستان د امیرختیا وزارت د نړیوال اړیکو رئیس او ویان وحید الله مجرو امریکا ډاکته ویل دي چې دا شمیر وجل سی بیا ټپین سی وی د پیښې لځای څخه د کابل امبولانس او امیرختیا وزارت د امبولانسونو په واسطه روغتونونو ته انتقال سی دي. ډاکټر مجرو زیاته کړه چې لدی سربیره د دې پیښې یو شمیر قربانیان کورونی چارو او د دفاع وزارتونو د امبولانسونو په واسطه هم د دغه وزارتونو اړوند روغتونونو ته لیږدول سی دي. لی مجرو ویل چې په ټپیانو کې ملکی وګړي هم شامل دي چې د یو شمیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان جمهوري ریاست دغه بریدونه په کلکو الفاظو غندلي دي. د سوریې په یو شمیر ښارونو کې په بیلابیلو چاودنو او ځانمرګ برید کې لږ تر لږه څلور دېرش تنه وژل سوي دي. په بریدونو کې تر ډیره د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې او حکومتي ودانۍ په نښه سوي دي. د سنا حکومتي اژانس وایي بریدونه په سرحدي ښار ترتوس، په مرکزي ښار حمص، دمشق، په څنډو او په شمال ختیځ ښار الحسکه کې سوي دي. سنا وایي په ساحلي ښار ترتوس کې د ترګرو په چاودنو کې پنځه دېرش تنه وژل سوي دي. همدغه راز د الحسکه په ځانمرګ برید اته تنه وژل سوي دي. د داعش ډلې تر دې دمه یوازې د الحسکې د ځانمرګي برید مسولیت منلې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څارنې وایي چې په دغو ټولو بریدونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي دي او په لسګونو تنه نور ټپیان شوي دي. جاپان د شمالي کوریا لخوا د درو بالستیکي میزایلونو وشتل غندلې دي. د غراکټونو د جاپان پر سیند باندې وشتل شوي دي. توغندې د شمالي کوریا د وانګي د ولایت څخه وشتل شوي دي چې د دې هیواد په ختیځ کې موقعیت لري. د جنوبي کوریا ستر درسیز ویلي دي چې دا میزایلونه د راډنګ په نامه یادیږي او زر کیلومتره واټن والی سي. د جاپان د دفاع وزارت وایي چې راکټونه د دوی مربوط اوبو کې لګېدلې دي. د جاپان د کابینې سیکرټر یوشیدو سوگا وایي چې دا اقدام یو واضح پاروونکی اقدام دی چې نه یوازې زموږ د هیواد پر ضد دی بلکې د نړیوالې ټولنې پر ضد هم دی، ځکه د نړۍ مشران په چین کې راغونډ شوي چې د جی شل په غونډه کې ګډون وکړي او د راکټونو د غونډې پر مهال وشتل شوي دي. د دوشنبې د ورځې میزایلونه په داسې حال کې وشتل کیږي چې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو مشران په چین کې راټول شوي دي او د مخ پر ودې او پرمختللو اقتصاد لرونکو هیوادونو پر اقتصادي فعالیتونو خبرې کوي. امریکایي چارواکو چې د جی شل په غونډه کې ګډون لري د شمالي کوریا دا اقدام غندلی دي او ویلي دي چې دا میزایلونه په سیمه کې د بیړیو د پاره یو ګواښ دی. په اسرائیلو کې یو نیم جوړ شوی پارکینګ نړیدلې دی او لږ تر لږه 13 تنه ټپیان کړي دي او 3 تنه په خاورو خزلو کې بند پاتې دي. د جورجلم پوسټ ورځپاڼې ویلي دي چې 2 تنه بند پاتې کسان په دې بریالي شوي دي چې جلو خدمات ته زنګ وي او د مرستې غوښتنه وکړي. دغه ودانۍ د طلبي په رامت هچال سیمه کې راولېدلې ده چیرې چې د ټکنالوژۍ د برخې زیات شمېر دفترونه او ودانۍ موقعیت لري. دا چې په پیښه کې څوک وژل شوی دي او کنه تر اوسه پورې جزئیات نه دي خبر شوی. پرون د یکشنبې په ورځ برازیل پایتخت ریو دی جنیرو او ساو پاولو په شار کې د ولسمشر میچل تیمر پر ضد مظاهره سوي دي. مظاهره کوونکو د تیمر څخه غوښتل چې وظیفه دې پرېږدي او نوي انتخابات دي وکړي. په دې مظاهرو کې په لسګونو زرو خلکو برخه اخیستې او مظاهره کوونکي د پالیستا په جادي کې راغونډ شوي و چې د برازیل د غټو او ډیرو مصروفو لویو لارو په جمع کې حسابېږي. مظاهره کوونکو د نوي حکومت پر ضد مظاهره کولې. تیره اونۍ د برازیل سنا پخوانی ولسمشر دلما روزف د دایم دپاره د خپلې وظیفې څخه برطرفه کړه او پر ځای د هغې مرستیال ولسمشر وټاکه او پریکړه وکړه چې د میرمن روزف مرستیال به تر 2013 کال پورې د برازیل ولسمشري تر څو چې د میرمن روزف انتخاباتي دوره پوره کیږي او وروسته به بیا انتخابات کیږي. د برازیل نوی ولسمشر ښاغلی تیمر په چین کې د نړۍ د شلو بډایو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون پر مهال خپل پر ضد مظاهره دونه جدي ونه ګڼلې. د اسرائیلو پولیسو پر هغه موټر باندې ډزې کړې دي چې غوښتلې د پولیسو پر مرکز باندې په ختیځ بیت المقدس کې ورسي او ټکر ورسره وکړي. چارواکي وایي چې په پیښه کې ډریور وژل شوی دی او څنګ ته ناست کس ټپي شوی دی. پیښه د شوفات د کډوالو د کم د باندې شوې ده. تیر کال د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړو له امله د 200 څخه زیات فلسطینیان او 4 دیش اسرائیلیان وژل شول. اسرائیل د دې تشدد مسؤلیت پر فلسطینی سیاسي او مذهبي مشرانو راچی او وایي چې دوی خلک تاریخي خو فلسطینیان بیا وایي چې خلک نور د لسیزو اشغال ستړي سوي او په همدې خاطر لاس په داسې اقداماتو پورې کوي. نن په امریکا کې د کارګر ورځ ده او دا ورځ د 1940 کال راهیسې په ټول امریکا کې لمانځل کیږي او فدرالي حکومت په دې ورځ رخصتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د دوشنبې په ورځ په ویلي کې ټولو امریکایي کارګرو ته وویل چې کله کارګران خپل د کار په ځای کې خپل د عزت وقار او عادلانه مزد ژغ پورته کړي نو دوی په اصل کې د امریکایي ژوندانه د تضمین او دوام ژغ پورته کړي. ښاغلي اوباما وویل چې د تیرې پیړۍ په پیل کې امریکایي کارګران سره راټول شول چې د خپل انساني کراماتو او د کار په ځای کې د عدالت لپاره کار وکړي. دوی شونه او مظاهره وکړي چې په هفته کې د 24 ساعتونو کار اضافه کاری حداقل مزد او نورو کاري امتیازات د پاره خپل ژغ پورته کړي. ښاغلی اوباما ویل چې همدغه مبارزه د امریکا د منځنۍ طبقې د خلکو د رشد اساس کښېښودي، یو داسې منځنۍ طبقه چې نړۍ تر اوسه ساري نه دی لیدلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. دا هم د روانه خبرونه لومړی رپورت. د کندز چارواکي وایي چې نن ساره د یو لړ عملیاتو په پایله کې د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ طالبانو ته له درنو تلفاتو وراړولو وروسته نیولې ده. نور تفصیل خبریال ګلرحیم نیاسمن په رپورت کې راکړي.
د قندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی وایي چې دغه ولسوالي د افغان ملي ځواکونو او کمانډو په عملیاتو کې نن سهار د افغان ځواکونو په تصرف کې راغله. هغه زیاته کړ چې دغه ولسوالۍ په بیرته نیولو کې افغان ځنګړو ځواکونو دغه ولسوالۍ د طالبانو له موجودیت څخه پاک کړه. هغه وایي چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو سره هوایي ملاتړ هم موجود و. د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر هاشمی په دغه عملیاتو کې د طالبانو د تلفات او ارقام څرګند نکړل، خو زیاته کړ چې طالبانو ته درانه تلفات وروختي دي. هغه زیاته وی چې طالبان لسیمی تختیدلی او افغان ځواکونو کلی په کلی تلاشی پیل کړی ده. قلیزال ولسوالی تقریبا 2 میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په سختو جګړو کې د افغان ځواکونو له لاسه ووته، چې تر اوسه پکې د دولت مخالف وسلوال حاکم د قلیزال ولسوالی یو تن مامور د دغه ولسوالی د بیرته نیولو په اړه د سیوی
اوردو قلیزان د قومندانۍ ورسوالۍ او د بازار ترمنځ تقریبا 2 کیلومتره فاصله ده. په دې منځ کې کمانډو ځواکونه په شوي وو د شپې نارته عملیات شروع کړي او د شرق په طرف د ورسوالۍ ته اوردو داخل شوي دي. اوس هر قومندانۍ او ورسوالۍ دغه تمرینونه د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او اخیرا جنګ جریان لري او تر دې دمه خو د ملکي تلفاتو کوم معلومات نشته. ان شاء الله شوي به موږ ځکه هغه ساحې اکثرا له کورونو خلکو
په قندز کې د طالبانو لخوا د دغه ولایت پر مرکز او شاوخوا سیمو کې له افغان ځواکونو سره سخت نښتې وشوې، چې قلیزال او خان آباد ولسوالۍ پکې د طالبانو تر تصرف لاندې راغلي وي. خانابات ولسوالی له یوې ورځې سقوط وروسته افغان ځواکونو بیرته ونیوله، خو قلیزال تقریبا 2 میاشتې د مخالفینو په تصرف کې پاتې شو. تیر ورځ سیمایزو چارواکو اعلان کړی و چې په قندز کې به د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي. د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې قلیزال ولسوالۍ کې د مخالفینو په لسګونو وسلوال وجلي او د دغه ولسوالۍ مرکز یې تر تصرف لاندې راوستي دي. هغه وایي
سرحد بدخشان سرحد بین کشورهای همسایه را ما در اولویت ما قرار داره که
د قلیزال ولسوالی او همدارنګ تر بدخشان پورې دغه سرحد غوړو محفوظ وساتو او هیڅ وسلوال له دغه لارې گاونډي او هیوادونو ته ستونزه پیښن نکړي. په قندوز کې نظامی مسؤلین وایي چې د دوی عملیات به تر هغه دوام مومي چې له قندوز څخه مخالفین په شا کړي. د تیر یو کال په موده کې د قندوز د شتیرچی ولسوالی شپږ میاشتې د طالبانو په ولکه کې و. خان آباد یو ورځ د مخالفینو په تصرف کې و. قلیزال کې 2 میاشتې د دولت مخالف وسلوالو حاکمیت درلود او چاردره هم یو ځل مخالفینو نیولې و. اوس هم د ولسوالیو له مرکزونو پرته د کلیوالو سیمو زیاته برخه د دولت د مخالف وسلوالو په تصرف کې ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو،
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په چین کې د جیشل هیوادونو د غونډې په څنګ کې نن یو ځل بیا په سوریه کې د جګړې د ختمولو په اړه د متحده ایالاتو او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو خبرې اترې نتیجې ته ونه رسیدې، خو جمهور رئیس اوباما د جمهور رئیس پوتین سره ملاقات ګټور وبلل. په عین حال کې نن هم په سوریه کې په یو شمېر چاودنو کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
ولسمشر باراک اوباما نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تقریبا 90 دقیقې ملاقات وکړ. ولسمشر اوباما وویل چې هغه له پوتین سره د خبرو په ترڅ کې وویل چې په کار ده د مشترکو دښمنانو لکه آیسس یا داعش او النصره په خلاف همکاري وکړو. ولسمشر اوباما زیاته کړله چې زموږ په مجلس کې سپینې خبرې وشوې. په دوه مهمو خبرو کې یوه خبره د خارجه وزیر جان کیری او روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ د سوریې په اړه بحث و چې په سوریه کې څنګه مخالفتونه پای ته ورسول
شي.
په سوریه کې د اسد بمباري د النصره د جلب و جذب سره مرسته کوي او دا ډیر خطرناک حالت دی.
And that is a very dangerous dynamic.
د دې ترڅنګ د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم له ښاغلي پوتین سره د جیشل غونډې په ترڅ کې ملاقات وکړ. اغلی مرکل ویل ولادیمیر پوتین د سوریې د بشری ناورین په پا پایته رسولو او اوربان کې مهم نقش لوبولې شي.
دا ډېر بیړنۍ
حالت دی. دا څرګنده ده چې د کړیدونکو خلکو د حالت په نظر کې نیولو سره زخت ډېر مهم حالت دی.
په همدې ترڅ کې نن د سوریې د سنا خبری اژانس وویل بم چاودنې په ساحلي ښارګوټي ترتوس، مرکزی ښار هومس او شمال ختیز ښار حسکه کې وشولې. د ترتوس ښار د ولسمشر بشار الاسد د پلویانو مرکز او د روسي د سمندري قواو اډه ده. خو د برتانیې د بشري حقوقو د څار مؤسسه وایي د وژل شوو شمیر وڅلوي خو ته رسیدل دی. له بل پلوه حکومت پلوه قواو په حلب کې یو پراخه تهاجمي حمله پیل کړې ده او هغه سیمه برتانې ولې چې تیره میاشتې له لاسه وتلې وي. هغه ویډیو چې د سوریې نظامی رسنوي خبره کړې ده د حلب شاوخوا ته روانه جګړه څرګندوي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د جیشل هیوادونو د غونډې پترس کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوری په مسله خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وویل د او جمهور رئیس اردوغان په دې موافقه وکړه چې د سوری د شخړې د پای ته رسولو لپاره د حل یو سولیزه او سیاسي بوري لاره پیدا کړي.
دا یواز نه لار ده چې دغه وحشتناک کورنۍ جنگ پرې یو دوامداره پته ورسیږي. موږ به په ګډه ادامه ورکړو چې د بشري نورین ناوړه شرایط هم خلکو ته اسانه کړو. په دې توګه به د سوریې ملکیان او زلبیا په امنیت کې وسیږي او موږ کولای شو چې دغه سیمه کې په عمومي ډول ثبات راولو.
په همدې ترڅ کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د جیشل هیوادونو د غونډې په ترڅ کې لخپل روسی انډول سرګی لاوروف سره وکتل. راپورټ وايي هغه دواړه د سوریې د شخړې په اړه کوم موافقه ته سره ونه رسیدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
دا پاکستان هر ورځ په سلګونه تنه افغانان بیرته خپل وطن ته په کډه راځي. ځنه افغانان شکایت کوي چې کوم مرسته چې ورسره کیږي هغه ډېری کم دي. نظرانه یوسف صاحب په پیښور کې د افغانستان د ماجرینو د چارو د مسول ډاکټر عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړي چې ستاسو پامه اوریدو ته راګرځم.
جلیلی صاحب درته وایي چې افغانان چې بیرته روان دي د هغوی سره تاسو کوم ډول مرسته کوي؟
تاسو معلومه چې زمونږ مهاجرین وزارت یونیسیار په ګډه باندې په یو خاص پروسیجر چې لري هغه پروسیجر په اساس دا دي چې مخکې د یو مهاجر په سر چې هغه راجستر مهاجر و موږ ورته $200 ورکول. اوس دا $200 $300 ته نور زیات شول. او بیا مدا چې دی کله افغانستان ته داخل په واوري د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لخوا نه مهاجرینو ته یو نومره ځمکه ورکول کېږي، شیلټر ورکول کېږي او د مختلفو نېشنل او انټرنېشنل مؤسساتو له پاور سره کومکونه کوي. دا خو هغه څه دی چې موږ د اوس مهال له خاطره دا کومکونه ورسره کوي او دا آینده د خاطره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کډوالو چارو وزارت یو پنځه کلن پروګرام باندې چې هغه تیرو دوه وختو مخکې د امنیت شورا لخوا تصویب شو هغې باندې کار کوي چې د خلکو د رفاه په خاطر باندې، د دې خلکو د کاریابۍ په خاطر باندې، همدارنګه نور اقتصادي پروژې په خاطر باندې یو لوی پروګرام دی، یو لویه برنامه ده. انشاءالله په راتلونکي 5 کال کې دا عملي کړي.
دا راته که په تفصیل سره ووایي چې دغه خلک چې بیرته ځي هغوی په کومو لارو باندې بیرته ځي، څومره پیسې ورکولای کیږي؟ وس ځکه چې هغوی افغان مهاجر چې کم ځي هغوی شکایت هم کوي چې پوره مرستې ورسره نه کیږي.
بنیادي څو سره موږ دوه سنټر لرو. تر اوسه پورې یو سنټر د پېښور د سمکنو په سیمه کې، د یاسي سنټر د سیورانتیز د پارټیشن سنټر زموږ یو په کوټه کې دی او یو بل سنټر به د داخلو په سیمه کې انشاءالله د اختر نه وروسته افتتاح شي. دغه سنټرونه د لرې کوم یو خلک چې په کوټه کې دي او همدارنګه په کراچۍ کې دي، هغه سره کوشش کوي چې کوم ولایتونو ته نږدې دي هغه په کوټه باندې افغانستان داخل ته لاړ شي او کوم خلک چې په خیبر پښتونخوا کې اوسېږي او یا پنجاب کې اوسېږي او یا د دغه ولایتونو یا جنوبي ولایتونو یا د افغانستان د شمال دي، هغې غواړي چې د یاسي د لارې چې کومه سمکنو کې موجوده دې لارې لاړ شي. بنیادی څو سره په سمکنو کې د دې چې څنګه دي چې څنګه څنګه دي د سترګو باندې چې دي هغه ته یې ماره فرخه ورکول کېږي. کله چې یې ماره فرخه دی واخلي او دوی د تورخم نه واوړي په مومندره کې د موسیقي ولایتونو د خلکو په خاطر باندې هلته کنټرول جوړ دی. دوی ته د 3 نفر چارج شي، راجستر یې $300 ورکول کېږي او کوم خلک چې د افغانستان د مرکزي برخې یا د کابل یا د شمال یا هغه په کلچرخي کې دوی ته $300 ورکول کېږي. وروسته دینه دغه یو فرقه چې دغه پروسه خلاصه شو دی په خپل ولایت د مهاجرینو ریاست ته ورته او مهاجرین ریاست د څرګرته واچې اوالت وختي ته نیو نمبر ځمکه ورکول کیږي همدارنګ شیلټر ورکول کیږي او دوی نشته وانټر نشته کوم موثق مامخ کیږي د اړیل په وسره حکومت کیږي او دا خلک په چینل کې دی چینل شي د وزارت مهاجرین د تابعیت څوک دی او پاینده کې دی ټول هغه پروګرامونه چې د مهاجرین وزارت او د افغانستان اسلامي جمهوریت قومي توګه سره لري هغه کې دی شریک
اوس پاکستان نه چې کوم خلک روان دي پاغي کې زیاتره هغه کسان دي چې ريجستره مهاجر دي چې اسناد لري او که نه یوازې هغه زیاتره بیرته روان دي چې هغه اسناد نه لري
د څنګه چې تاسو ویل دوه قسم مهاجرین دي یو هغه مهاجرین دي چې لوک ريجستره شي او اکثریت د تقریبا زیاتره خلک ځاتیا چې شرکت مهاجرین چې هغه ريجستره شي دي نو مجموعاً تقریبا د ورځې از ولا اختر مروسه د ورځې د دې سپانی د شپږو نه تر اوسه ورته نه پوري چې دا غي د افرادو تعداد روزانه د 2000 نه 3000 پوري یا 3000 پوري رسیدي د ريجستره شي مهاجرین روزانه دا الحمدلله لري افغانستان ته وړي او په هغه تعداد سره غیر ريجستره شوي مهاجرین هم د افغانستان ته ځي او هلته افغانستان کې
ډېر مننه ستاسو د وخت نه جلیلی صاحب
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 100.15
ساکل د 15000 نه زیات افغانان د هر د فریضه د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی دي. د دغه حاجیانو د مقدس سفر او سعودي کې دوی د لپاره شوو انتظاماتو په اړه زموږ همکار ماتی الله عابد د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست وزیر او اداري معین خغلی د یو الحق عابد سره مرکه کړې چې ستاسو په مه اوریدو ته راګرځو.
محترم دایو الحق عابد صاحب سکل د افغانستان د حج د فریضې د ادا کول لپاره څومره افغانان تللي دي ټول رسیدلي دي که سلا پاتې هم دي؟
زمونږ د انتقالاتو پروسه پرون ختم شو خوشبختانه سکل زمونږ مجموعي ډول 15500 حاجیان دي چې 3000 زمونږ اصلي سهمیه و چې لاړ او 250 کسان زمونږ کاری تیم دی چې نه مختلف ادارو نزی د حجاجو خدمت لپاره او 800 کسان هغه فوق العاده چې کوم مجامله ویزه وي چې سفارت لا خونه
د دوی د انتخاب یا دوی ته د حج د امکان برابر دل پروسسنګ او قران دازي کې د په کومه طریقه باندې 15000 پوره شو
زمونږ درې کال کیږي چې سیستم قرکشین مونږه چنج یا تبدیل کړی په نوبتی سیستم او دوی خپل نوبت سیستم ثبتنام کوي او هر کال چې د نوبت رسیږي هغه بیا تنظیمیږي او حج ته ځي او یو برخه خو د ادارات او سهم دي چې هغه طرز عمل مطابق تنظیمیږي او کوم چې اته سوا کسان مجامله د سعودي عربستان سفارت کابل کې یو لطف او مهربانی وکړه افغانان لپاره او دوی ته فوق العاده ویزه ورکړه چې خارج د سهمې نه وو چې خوش وختانه زمونږ اجنټ ټول لار او اخري پرواز نن و هغه کسانو چې یعنی فوق العاده تللی وو یعنی زمونږ د انتقالات او پروسه ختم شو.
څومره پروازونه مشوي د دې اجنټ وړل لپاره؟
مونږ څلور زونه پروازونه تنظیم کړي وو کابل بلخ هرات او قندهار نه چې 25% حاجیان چې زونو مرکز کابل نه انتقال شو او شوخه تقریبا 15 پروازونه وو چې تاسو خبر یې سکل کوم جهاز چې موږ استفاده وکړو چارټر وو هغه بوئنګ 747 چې هغه تاسو هغه ظرفیت هم ډیر او چې ظرفیت وو چې هر پرواز کې 502 اجان انتقال اول یعنی سکل یو سہولت او مجموعه ډول د پروسې او ډیر خ پروسې او ډیر استثنایی پروسې او نسبت په پخا کالونه او دلته د غذا او د ترانسپورت سیه تیمونه مفعال دي او وضعیت د حاجیانو ډیر ښه دی او حاجیان هم ډیر خوشحاله وو. او درې عوامل خو سو عوامل وو، یو د حج مصرف ډیر ټیټ شو. تم تاسو ته په حاجیانو کې په دوه درې کال مخکې قیمت درې زره او یو سلو پنځوس ډالر وو، او اوس کال تاسو ګورئ چې دوه زره درې سوه ډالر دی. د دې یو او مثبت پوینټ هم دا دی. او دویم کوم چې حاجیان ډیر خوشحاله، یو دلته کابل کې مونږ یو نوی حاجی کیمیا مجتمع جوړ وکړو، او دام د حاجی قناعت لپاره ډیر یو مؤثر کار و چې مونږ ډیر مننه کوو د افغانستان د دوا مشرانو نه، لکه ډاکټر صاحب عبدالله د مجتمع مونږ لپاره آماده وکړو، رئیس جمهور شخصا د پروسې حج نظارت کوي، هر وس یعنی هدایت ورکوي. یعنی د دې سیاسي لحاظ هم قوي مونږه حمایتي، او دا عمل دی چې حاجیان هم خوشحاله دي او زمونږ کارونه هم ډېر په سهولت مخ ته ځي.
د حج او اوقاف وزارت محترم دوله قابل صاحب، د سعودي عربستان په قیام په وخت کې څه څه ورسره کوي همکاري څه نویت دی؟
کوم خدمات چې مونږ د سکل کال چې پروس کال د خدمات نو یو خو د ډوډۍ خبره ده چې دا ډیر مهم دی. یو واجی چې د زنزي او نابلد مې هوټلونه باندې بلد نه دي، او زمونږ خوشبختانه پروس کال هم خو د ډوډۍ نظام او هماسه کال ډیر منظم دی، او د غذا نوعیت مې اوچت کړی. یعنی د غذا او لکه میوه او جوس دا سیزونه اضافه شوی دی. دویم د صحی خدمات دی چې خوشبختانه زمونږ سکر ډیر ښه او صحی ټیم وزارت سات امین لاړ. او دریم د معلمین قضیه و چې خوا مونږ رقابت آزاد، لخوا مونږ علما انتخاب کول، او مشکل دا و چې هغوی بیا مسؤلیت پذیر نه وو هغلته. اما سکل مونږ هغه خپل کارمندان لیږي چې هغه عین وخت عالم دین هم وي او با تجربه وي. او بل د ترانسپورت سیستم هم ډیر فعال دی، غلطه چې 24 ساعته د جیانو په خدمت کې دی. او همدارنګه د اوس مینا مزدلفه ته چې ان شاء الله آینده هفته کې چې پروګرام مراسم دا شروع کیږي، هغه بندوبست هم شوی دی. ان شاء الله دا یو لوی سہولت دی هغه لپاره. او عین وخت بیا زمونږ د سلور زون کې سلور اجی کم فعال دی چې دا جان چې راځي نور لکه پروس کال بیا کې انتظار کول. اوس پوره خدمات او 24 ساعت غذا او د شپه تیرول ټول نظام برابر دی. واجیانو یعنی اصلا نه انتظار کوي و نه کوم سرګردانی او دا سیزونه هغوی ته پیښېږي. او همدارنګ پروازونه هم ډېر سکل منظم و چې یعنی اصلا تاخیر پرواز کې نه و. مونږه آریانا نه مننه کوو چې واقعا
رسته پختنه محترم ادل حق عابد صاحب، بیرته ستنیدل د حاجانو کله شروع کیږي د اختر نه پس؟
ان شاء الله پلان زموږ دا دی چې د ووم د اختر یعنی اختر شروع کیږي، یعنی ووم د اختر باندې زموږ د انتقالات دوباره شروع کیږي. او خوشبختانه تر اوسه پورې سعودي کې حاجان لهیل سهیل اعظم وضعیت ښه دی، او تر اوسه پورې صرف سلور کسان زمونږ حاجیان هغلته وفات شوی دی. او وفات هم ټول اکثرا طبیعي مرګ و چې دوه ښځه دی او دوه نارینه دی چې یو سکتې مغزي حادثه وو او نور طبیعي مرګونه وو. او د صحي لحاظ هم وضعیت ښه دی. انشاءالله امیدوار چې د سه کال پروسه د حج او مراسم بدون له حادثې نه تیر شي، لکه پروس کال چې یو دوه حادثه و. امیدوار چې سکل ډیر ښه وي. او د عربستان سعودي تدابیر هم ډیر ښه دي، هغوی نه مونږ مننه کوو. واقعا یو ورورولۍ په اساس مونږ سره همکاري کول.
ډیره ډیره مننه محترم عبدالحق عابد صاحب، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت سرپرست او معین اداري، ډیره مننه کوو.
ژوند دې اوسه. مننه.
السلام علیکم.
د
درنو ویدونکو د حکومت له خوا د صافی ایرلاین فعالیتونه ول وزندیدل د خبر اترو گفته شنو د نن واخم بخبرونه کې په افغانستان کې د هوایي چلند پر ستونزو لامل منو سره غږیږو نظر او پوښتنه کولای شي چې د فیسبوک په پاڼه ولیکي همدارنګه په خبرونه کې هم په مستقیمه توګه برخه اخیستلی شي اوسنۍ نیم ساعته پښتو خبری خپرونه په همدې ځای پایته ورسیده په څو لنډو شیبو کې د تاریخ خپرونه هم د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي اوریدل مه هیروئ تر بیا الله مالشه